السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلاست وایم وړاندې اورئ د طالبانو او امریکایانو پلاویو نن پلان درلود چې په دوحه کې سره وګوري. تر دې مخکې د طالبانو پلاوی له اروپایي چارواکو سره کتلی دي.
بشیر مرستو زیاتوالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په ځینو راپورونو کې دا شوی دی په پخوانی ولسمشر او ځینو نورو چارواکو چې اوس وخت په اماراتو کې دي د سیاسي فعالیتونو بندیز لګیدلی، خو ولسمشر ته نږدې کسانو دا خبرې رد کړي دي. یو شمیر ځوانان طالبان ملامتوي چې د ځوانانو د فرار مسؤلین دي.
ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي.
له چار صدې هم یو راپور لرو چې هلته قهرجنو مظاهره چانو د پولیسو یو پوسته سوځولې ده او کندوز کې د نباتي غوړیو د تولید فابریکې فعاله شوي.
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تقلید د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي.
تر هر څه مخکې بل احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
سلام. په قطر کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولی چې د قران کریم په سوځولو تورن کس پکې ساتل کېده. بشپړ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د دې خبرو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نشته، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دي چې دواړه خواوې به د خپلو غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وکړي. د دوحې په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي. د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې ازادول دي چې متحد ایالتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړې ده. بلخوا اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون او ورمه ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي په دې خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسېدلی دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې ایاس په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنی نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړی او وایي دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خپور شویل دي چې د دې مرستې یو برخه به په ایران او پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د غذایی موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګول شي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قران کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدی سیمه د پولیسو ویان صفی جان د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتلې توران کس دوی ته وسپارل شي بیګاش په د پولیسو سټیشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچو. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه تورن چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشه یي موادو روږ دی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري 400 ته واستول شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روانې دي. انریک مورا چې پرون د ایران، روسیې او چین له مرکچیانو سره وکتل په ټویټر لیکلی دي چې نن به د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل چې پر ایران د بندیزونو لرې کول د خبرو د دوام اصلي شرط دی.
که امریکا په رښتیا د بندیزونو د لرې کولو لپاره راځي، د مذاکراتو خونې ته د ننوتلو ټکټ ترلاسه کولی سي، که نه د خبرو له میزه به همداسې بهر پاته وي.
تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یو ځای شي. او د راپورونو له مخې د ایران په اصفهان ښار کې د تیرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیرېدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هرنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر په 26 په اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگټن په اصفهان کې پر مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8.
د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوا کې خبرې کیږي. ل امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوحې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي رادیو ته رسیدلی ښاغلی متقی ویلي
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناستې لرو.
اروپایي ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوال مرستندوی او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او خي حکومتوالۍ ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکی کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له می میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفاف او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوسټونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هوار شي. تمه ده چې نن د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهم موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغېزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګست د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خزو مؤسسې یو شمیرغړی وایي نړۍ باید له افغان خزو سره یو غږی شي او د حقونو د ټینګښت په برخه کې اڅي وکړي. دوی وایي خزي په افغانستان کې په داسې وضعیت کې دي چې تقریبا ټول حقونه ورناخستل شوي. تیر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د یو اعلامیې په خبرولو سره د نړۍ له مشرانو د افغان خزو د شل کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي مسلې ته ژمن دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د قران پرانا کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول هغه خبري ناشته چې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خزو مؤسسي یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړه کړې و. د یاد مؤسسي مسولان وایي د دغه ناشته په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان خزي روان وضعیت ته یوازې پرې نګدي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان خزو مؤسسي اجرایی مسولې جمیلې صافی ازادي راډیو ته وویل
مو برنامه را به خاطر ازي تدویر کړی
مو غواړو چې په دې برخه کې ټوله نړۍ په ځنګړي ډول د جهان خزي راپور تسي او د افغان خزو ملاوي وروتړي، ځکه په داسې وضعیت کې دي چې ټول حق حقونه یې ترې اخیستل شوي دي. دوی د کار حق نه لري، د زده کړو حق نه لري، آن دا حق نه لري چې د خپل واده په برخه کې رضایت څرګند کړي او
رضایت خدا نشان بتن.
اغلی صافی د طالبانو په حکومت کې د خزو سیاسي مشارکت هم مهم ګڼي. دی وایي دا حق هم اوس له افغان خزو اخیستل شوی او دوی ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. دا خبري ناشته د هغه کمپاین په 15مه ورځ چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوی په کابل کې جوړیږي. دا کمپاین هر کال د نومبر په 15مه نیټه په همدې موخه پیلېږي چې بیا شپاړس ورځې دوام کوي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبان بیا په خپل حکومت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه مني. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما رد میکنم که از طرف ما خشونت شده باشه.
موږ در د وچ زمونږ لخوا د کومې خزي یا افغان پر وړاندې تاوتریخوالی شوی وي، موږ د تاوتریخوالی مخه نیولې. زمونږ محاکم او نور ادارې په دې برخه کې ډېرې فعاله دي. که د ښځو پر وړاندې چیرې کوم تاوتریخوالی کېږي دوی مخه نیسي. بل کار او تعلیم دی، هغه مننه نه دی، بلکې یوې پروسې او پروسیجر ته په تمه یو.
مخکې تر دې طالبانو د خزو اعتراضونو ته اجازه نه ده ورکړي او آن د راپورونو پر بنسټ پر وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. ډیری خزو ته د کار اجازه نه ده ورکول شوی او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي دي، هغه موضوعات چې نړیوال غبرګونونه یې هم له ځانه سره درلودل. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د شنبې د شپې په مخصوصتا په خپل لمرانی وینا کې وویل چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې د خصو د خونو خوندیتوب ته ژمن دي او د زده کړو په برخه کې هم لازمي هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو په حکومت کې د خصو د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو د له منځه تللو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان دغه شان یوه آنلاین عریضه هم خپره کړې او له خلکو یې غوښتي چې په لاسلیک کولو سره یې د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سورزنی کمپاین
د طالبانو په بیا واکمنیدو سره ډیری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بیلابیلو ادارو سره کار کوي له افغانستانه وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له هیواده ووزي. دغه ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یو باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چې هره ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لري کیږي او پر ځای هغه کسان مقرریږي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پلیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویان دي. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډیر ځوان کادرونه د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو لا بیا واکمنېدو سره ډیری هغه ځوانان چې زده کړې کړې وي او په بیلابیلو مسلکي برخو کې په کار بوختو له هیواده وتلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستانه وتلي ځوانان وایي په هیواد کې ژوند او راتلونکی خوندي نه ورته ښکارېده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفات چې اوس په امریکا کې دی، د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هره ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
دوی په تیر کې داسې نه کړي چې د افغانستان ځوان نسل دوی باندې باور وکړي. دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ موږ تاسې فعلاً وینو چې د عمومي عفو اعلان یې کړی دی، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي او خپله غېږه خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله په غېږ کې ونیسي او وایي چې تیر په رښتیا هم په هیر، ولې تاسې د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. دا عوامل ول چې دی موږ او تاسې ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردیو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي دلیل هم دا دی.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د موضوع ردوي او وایي لا هم مسلکي کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډېرو کمو برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خو دا خبره سمه نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پر ځای نه په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې 8% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي. دا 2% ټول پخوانی خلک دي، هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانان دي په خپل حال خدمت کوي، کار کوي. خبره سمانه ده چې کادرونه ته ځای نه.
ښاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري، بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطح باندې غونډې وکړي، ځان ته باورونه ورکړي، د هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې، په نورو وزارتونو کې چې هلته مسلکي اشخاص وي، هم هغوی وګوماري، په کابینه کې ورته ځای ورکړي، تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي تشه ډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هم لارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ور بشو چارڅوي ته هلته بیګا قارجنو مظاهره چانو د پولیسو یو پوستا او د غوی ګاډي ورسوځولې دي. پولیس وایي دغه مظاهره چانو د هغو راپورونو او غنګوسو تر اورېدو وروسته چې په دې پوسته کې یو بندي کس قران شریف سوځولی دی، دې پوستې ته ورغلی او اور ورته کړی دی. پولیسو وروسته شل کسان د پولیسو د پوستې او د ځینو وسایلو د سوځولو او همدارنګه د ځینو وسایلو د غلا په تور باندې نیولي هم دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري.
د چارسدې د پولیسو ویان صفی جان د نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهرچیانو بیګا شپه کې د مندنی پولیس سټیشن او ورسره شپږ نورې پولیسو کې سوځولي او ړنګې کړې دي، چې پکې موجود د مقدمو گاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوځولي شوي دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولي دي. ولی پولیس د ځان بچ کولو لپاره تڼې او چوکې پرېښو دي. د دوی په وینا د قرآن سوځولو په تور نیولې شوی تن په ښکار ډول دماغي مازوره او یا عادي نشيخ کاری، خو لا په دې اړه سوال به د وخت نه وړاندې وي. تڼو ته ځان نسولو او د دینه دغلا په تور شل کسان هم دوی نیولې دي.
20 پلس کسان یې گرفتار کړي دي. کې څه مظاهرین دي او څه بیګانی کسان دي. ټول بول کړي ته نه سوزولې، چا چوري دی هغه کسان دي. یو تاڼه ده او چوکې دي، دا سوزولي دي او سوزولي دي. څو نسله هو ورور دغه مړ و بالکل. ګاډي سوزولو.
ولی د حالاتو قابو کول لپاره ضلعي انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوښتی وه، نو بل خواته ځایي دیني مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دیني عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري، مولانا محمد ادریس یو خبري کانفرنس کې د قرآن بې حرمتي وغندله، خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دي، نو باید تاڼو یا پولیس والو ته ځان رسولو نه ډډه وکړي شي.
تاڼه خو زمونږ د ملک شهر دی، په تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت دی چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ پکې، چې هغه اوس وځي هغه جرایم پیشه د مخ نه ختم شي، نو خو زمونږ ملک کې بدامنی به نوره راځي. هغه جرایم پیشه خلک دا وی ریکارډ ختم شي، لګیا وي سبب جرمونه کوي، اوس تاڼه به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼه کې پیسې لګي، خو د قوم پیسې او پی لګي، د ملک پیسې او پی لګي، په چوکې به د ملک پیسې لګي. خدا نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونو اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکار چې کومه دایره د سنت مطابق تا دا یو سیس خنه دي شوی، بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هر څه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چا ته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوځول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون دا حادثه چې کوم مخکراله لوم دغه ځای کې یو کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو، دا به چیک کو چیر دا منټلی ټیک دی، دلته کې خلک مشتعل شلو، کله روډ بند کو، کله سو پیدا تانی نه ګیراو کو، به نتیجې دی حالات ته ورسید چې ګل چاپیره دغه چکم دی د دیوالونه دای موارتول او د اغه سره چې کوم دین بیا تن پټرولي وارتول او گاډو ته با گاډو باندې اور ولګید، بیا د زیم چوکۍ د ډکی شهید چوکۍ د شیرپاو چوکۍ او دلته د جمال آباد چوکۍ ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنه موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کم پانی پاتې شوی سی وی هغه سشولې، نو لا دې خبره کې لا تر حقیقت اوسه پورې نه دی راغلی.
دا پامړ دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28مه ځای خلکو په شکایت یو تن د قران سزورو په تورونه ول خو لا تر دې دمه صدا سي ثبوت دوی ته په لاس نه دراغلي چې پر دغه غړ جرم ثابت شي خو پلټنې روان دي. د دمه دره چې خوشا میاش فلان دي په 28م اکتوبر هم چرسده کې قهرجن مظاهرچانو د یو ماشوم په وجنه کې تورن یو مازور کس هم دغه په کور کې سوزول او وجل و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زغرو او د کندزلو د پنبدانی غوړی د کندز ولایت له اصلي داخلي تولیداتو شمیرل کی. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړې کارخانه فعال دي. د غوړیو د تولید د کارخانه څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټو دوام لري او پیرودونکو هم مخ په زیاتی دودي. تفصیل په دغه راپور کې.
کسه هم د نورو کلونو په پرتله د کندز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پنبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړی تولیدیږي. په کندز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړیو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلور ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړي تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندز ما مال برشون تهیه میکنیم از قبل روغن چګوتو، کنجاره او روغن
موږ د کندز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګوتو غوړي او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفر کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کاروانګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دای وای پر کندز سربیره ته خار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندز ښار د میوان اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی او خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي، مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصر الله په کندز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډیر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو، ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحی دي، په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دیرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کال مې کې چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشینم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پرشاد هم ډېر خدي خروان دي. آر سړی راځي بس روغړ اخلي موږ نه وړي ټولانه خوشاله دي. او دا غننم دا شل بیلر غوړ لاړل.
اوس مهال د کندز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
Thank you.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.